د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تشرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوی ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي د کابل شار په شاهد سیمه کې پر بهرنی ځواکونو انتحاري حمله سوی ده د تلفات په اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کوو ولسمشر غنی په روسیا کې په شنګهای سرمشریزه کې ګډون کوي د هلمند کجکی ولسوالۍ اوس هم له سقوط سره مخامخ ده په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د ننګرهار ولایت کامه ولسوالۍ د شا او خوا ولسوالیو د کروندګرو لپاره په یوه اسانه او ښه بازار بدله سوې ده ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز مسأله راپورته سوه او د جولای د 10 ټاکل سوې نیټې لپاره یې د یوې معاملې رامنځته کېدل وځنډول په برتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د 10 تروریستي حملو په دو پنځوس کسان پکښې ووژل سول د لسمې کلیزې یادونه کېږي لومړی کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو
په سر کې د خبرونو سرچکې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار د شاه شهید سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې یو بهرنی سرتیری او یو افغان ملکي وګړی ټپي سوی دی د افغان حکومت اجرا رئیس وایي چې د کندوز ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ورته د منلو وړ نه دی او سلګونه ځوان افسران ته نن د کابل پوځي تعلیم مرکز څخه تر شپږ میاشتنۍ پوځي زده کړې وروسته فراغت سندونه ورکړل سول د خبرونو تفصیل د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د کندوز ولایت د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ورته د منلو وړ نه دی ښاغلی عبدالله نن کندوز ولایت د سفر پر مهال دغه ولایت مسؤلینو جهادي او قومي مشرانو ته د وینا پر مهال ومنله چې د ملي وحدت حکومت تر تشکیل وروسته د دغه ولایت امنیتي وضعیت خراب سوی دی ښاغلی عبدالله وویل چې په دغه ولایت کې به د امنیت د تامین په هدف د امنیتي قواو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راوستل سي
اگر غفلت صورت گرفته باشه اگر غفلت شده باشه ما پیامای
دی وای کچری غفلت سووی ما ستاسو غشتنی واوردی اصلی مطلب می واسطه از ما او د جمهور رئیس اشمنه ده ده چې د افغانستان ټول خلکو ته صادقانه خدمت وکړو شاغلی عبدالله پر داسې مهال کندوز ولایت ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د نامنوی پیښې د کندوز تر ښاره رسېدلي او وسلوال طالبانو د دې ولایت د دشتې ارچي او چهاردرې ولسوالۍ هم نیولي د کابل امنیه قمندان وایي چې د کابل ښار د شاه شهید سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې یو بهرنی سرتیری او یو افغان ملکي وګړی ټپي سوی دی امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي تر پیښې وروسته خبر اعلان کړ چې انتحاري حمله د یو کورلا ډوله موټر په وسیله سوې ده عین شاهدانو ویلي چې د چاودنې ږغ ډېر دروند و چې د نږدې کورونو او دوکانونو هندارې هم ماتې کړې دي د شاه شهید په دې سړک کې له دې وړاندې هم څو ځله انتحاري حملې سوي دي طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی ناټو هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نوی چاودنه کې د دوی کم سرتیر نه دی وژل سوی او سلګونه ځوان افسرانو ته نن د کابل پوځي تعلیمي مرکز څخه تر شپږ میاشتنیو پوځي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل سول دغه افسران چې شمېر یې 1 او 1.5 تن ته رسېده د سندونو د ترلاسه کولو پر مهال د وسلوال مخالفینو سره د مقابلې او وطن ته د خدمت کولو ژمنه وکړه د کابل د پوځي تعلیمي مرکز مشر برید جنرال امین پتیالی وایي چې دغه افسرانو له ډلې 965 تنه د بریدمل او پاتې نور یې په بېلابېلو نظامي برخو کې فارغ سوي دي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبه د ورځې خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د بلګرو ملتونو د بندیز مسله راپورته شو د جولای د 10 ټاکل شوې نیټې لپاره د وی معاملې رامنځته کېدل وځنډول که څه هم چې بلاستیک توغندي په مخکنیو مذاکرو کې نو مطرح شوي او د اپریل میاشتې چوکاټ کې نو ځای شوي یو چارواکی وایي ایرانیان غواړي چې په دې توغندیو باندې لګول شوي بندیزونه باید لرې شي خو زموږ له لورې دا غوښتنه د منلو وړ نه ده یو ایرانی چارواکی په ویانا کې خبریالانو ته وویل تهران غواړي چې په ایران باندې د وسلو پراخ لګول شوی بندیز هم باید لرې شي خو یو جګپوړی لویدیز ډیپلومات بیا وایي دا هیڅ امکان نه لري د امریکا متحده ایالاتو او لویدیز هیوادونه غواړي چې متعارفو وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخنیوي ته دوام ورکړي او دا ځکه چې دا هیواد له یمن نه نیولې تر لبنانه پورې د منځني ختیځ په جګړو کې د وسلوالو محرک دی روسیا او چین له ایران څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کېدو چې په 2000 کال کې لګول شوي ملاتړ کوي په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د اوومې ترورستي حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي ول د لسمې کلیزې یادونه کیږي. په 2015 کال کې د القاعده شبکې څلور غړو په بسونو او ټرین تر ځمکې لاندې ټرینونو کې ځانوژونکي چاودنې کړې وې. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو ناوړه ترورستي حملې بلل شوې. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د لندن ښار په های پارک کې د جولای د اوومې حملو د قربانیانو په یاد څلي کې د ګلو ګېړۍ کېښوده. د دې حملو د یاد مراسم په داسې حال کې پر ځای کیږي چې څو ورځې وړاندې د تونس د یو ساحلي استراحت ځای ترورستي حمله کې 10 تنه انګلیسان او 8 نور کسان ووژل شول. د بریتانیا صدر اعظم وویل د ترورزم ګواښ هماغسې ریښتینی او مرګونه دی. د یادښت مراسم د لندن په پاول کاتیدرال سترې کلیسا او نورو برخو کې هم پر ځای شول او د لندن ترانسپورتي شبکه نن په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو او 10 دقیقو د 9 دقیقې لپاره ودرول شوه. سعودي چارواکي وایي د کویت په یو مسجد کې د جون د 26 ځانوژونکي حملې په تړاو درې سعودي ورونه نیولې دي. د کویت ښار د شیاګانو د مسجد د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی و. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه چې وایي د مشکوکو یو تن د کویت پولې ته نږدې په خفجي سیمه کې هغه مهال ونیول شو چې په امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې. اژانس وایي بل کس په کویت کې او درېیم مشکوک د سعودي په جنوبي ښار طایف کې نیول شوی. کویتي چارواکو ویلي د شیاګانو په مسجد حملې په تړاو ممکن له 40 زیات کسان تورن وپېژندل شي. د کینیا په شمال کې د سومالیا پولې ته نږدې یو ښارګوټي کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په حمله کې نن لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه ده منلی، خو د کینیا چارواکي د سومالیا د الشباب ډلې کار بولي. دغه ډلې په کینیا کې زیاتې حملې کړې. د کینیا په شمال کې دا حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکو دوو اونیو کې د هیواد ته چې پلار یې پکې زیږېدلی سفر وکړي. او تمه ده چې د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس نن په بروکسل کې د یورو ساحې د عاجلې مشیزې غونډې لپاره د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. د سیپراس په پلان کې ممکن د جولای د 15مې ټول پوښتنې له نتیجو وروسته یونان ته د پورونو په سلو کې د 10 برخې د بخلو غوښتنه شامله وي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان پرون له سیپراس څخه په ټینګه غوښتي وو چې په یورو ساحه کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د جدي وړاندیزونه وکړي. یونان د 301 میلیارد ډالرو د پور نه ورکولو له خطر سره مخامخ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دوشنبې پر ورځ وویل د یونان د ژغورنې نوي مقررات تر اوسه نه دي برابر شوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس نن وویل فرانسه له یورو ساحې څخه د یونان د وتلو خطر نشي منلی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د کابل په شاه شهید سیمه کې ځانمرګي برید شوی چې د راپورونو له مخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. دا موضوع د نورو راپورونو تر څنګ تعقیبوو. څېړونکي وایي د شنګهای سرمشریزه د افغانستان لپاره د اقتصادي لاسته راوړنو په خاطر یو ښه فرصت دی.
وکولای شي د دغو مملکتونو نظر خپل ځان ته راجلب کړه او دا به ډېره مهمه وي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله کندوز ولایت ته تللی تر څو هلته امنیتي وضعیت وڅېړي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په کجکي ولسوالۍ کې له یوې میاشتې را په دې خوا جګړه اوس هم دوام لري.
کلی کې مشلي هغه وطني ښځې و کوچنیانو دا بچاګانو کې مشلي چې هغه په شاتګ رسوي نو کومه لاسته راوړنه دوی نه راتلو.
او د ننګرهار ولایت کامه ولسوالۍ د افغانستان پر کچه د سبزیو او میوو اسانه منتوي بلل کیږي.
ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې د بیسودو او د خیوي او د ګوشتې دلته داسې.
د خبرونې په دوهم نیمای کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدل مهیروي. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د کابل ښار په شاه شهید سیمه کې یو ځانمرګي برید شوی چې د راپورونو له مخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. د دې پیښې په اړه د تفصیل لپاره له کابل څخه زموږ همکار قسیم سولمل را سره دی. سولمل صاحب سلام. د برید کوم نوعیت وو او د تلفاتو په اړه نوي معلومات څه دي؟
بلې ملالی جانې سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه تاسو چې ویل د برید نویت انتحاري وه او نن سهار شاوخوا 11:30 بجې د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې مربوط د شاه شهید په سیمه کې په لومړي سړک کې سوې ده. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن ریمی ویل چې د دې حملې هدف بهرني ځواکونه وو چې له سیمې څخه تیرېدل. ښاغلی رحیمی وړاندې خبر اعلان ته د دې پیښې د تلفاتو په اړه داسې معلومات ورکړل.
یا اگر د کورولای رنگ بین سفید و نقره‌ای
دی وی یو سپین رنگ کورلا ډول موټر چې په چاودیدونکو موادو بارو ځان لای و لاند کروزر موټر سره و هیڅ خوشبختانه موټر زری او یوازې یو کس په شتي چپی سوی او یو هم د سیمې له خلکو څخه په دغه پیښه کې ستی جوړول دی. خوشاغلی رحیمی وای چې د چاودنې له امله په سیمه کې ودانۍ او کورونه ته زیانونه اوښتي دي. حمله په هغه سیمه کې سوی چې پکښې د دفاع وزارت د کشف ریاست او د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجیدي او د دغې جرګې د پخواني استازي پاچا خان زدران کورونه هم سته. خو د نن ورځې د پیښې یو عیني شاهد بیا د ټپیانو شمیر درې تنه ښیي. د خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: د ایم وای دغلته د بهرنیانو یو زری لاند کروزر ډوله موټر تیر دی چې ورسره د انتحاري موټر ولګېدی او درې کسان خو ما په خپلو سترګو ولیدل چې ټپیان وه. د دغه حمله مسولیت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او دغه راز وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. باید وایم چې د نن ورځې حمله په کابل کې د رواني روژې میاشتې په ترڅ کې درېمه انتحاري حمله ده چې ترسره سوه او دغه راز داسې ویل کېږي چې څو شپې مخکې د کابل ښار د اتمي حوزې مربوط بیا هم په همدې سیمه کې د یوې چاودنې او د ډزو اوازونه اورېدل سوي دي، خو په دې اړه کافي جزئیات وروسته پرې نسته چې وروسته به اورېدونکو ته په دې اړه هم معلومات ورکړو.
ډېره مننه سولمن صاحب ستاسو د معلوماتو څخه. قسیم
ازادي راډیو د به طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږه لا ازادي راډیو اوري. افغان کارپوهان وایي ک ولسمشر غنی وکولای سي چې د شنګهای د همکاري ټولنې د غړیو هیوادونو په سرمشریز کې امنیتي او اقتصادي برخو ته د چین او روسیې پام راوړوي، دا به د افغانستان لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري ټولنې د غړیو هیوادونو د مشرتابه په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. نور جزئیات په دې اړه د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
که څه هم جمهوری ریاست روسه د شانګهای په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون اجندا له رسنیو سره نه ده شریکه کړې، خو کارپوهان ټینګار کوي چې ولسمشر باید د امنیت او اقتصاد لپاره د روسیې او چین ژمنې خپلې کړي. د شانګهای غونډه د راتلونکي پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. ولسمشر اشرف غنی به هم د یو پلاوي په مشرۍ په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د پوځي چارو افغان کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د شانګهای د غړو هیوادونو پام په افغانستان کې هغو امنیتي مسایلو ته راواړوي چې دوی ته هم ګواښ پیښولی شي.
چې په دغه شانګهای په غونډه کې په چیرته ولسمشر وکولای شي د دغه مملکتونو نظر خپل ځان ته راجلب کړه او د همکارۍ په باره کې چې دغه مسایل دي امنیتي د افغانستان دوی ته هم خطر زیات دی، دا به ډېره مهمه وي.
د شانګهای په غونډه کې چې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو پکې خبرې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکارۍ ټولنې له غړو څخه وغواړي افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکی دی بشپړ غړیتوب ورکړي. روسی خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسازر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لیږدول کیږي ممکن روسی کمپنۍ شریکې شي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکي حیثیت لري. د اقتصادي چارو افغان کارپوه سیف الدین سیهون وایي چې چین دا وړتیا او توان لري چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري وکړي.
که افغانستان وکولای سي چې د چین پام ځان ته راواړوي، چین دا وړتیا او توان لري چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري وکړي، خو د چین پام تر ډیره پاکستان ته دی.
د ولسي جرګې غړي عبدالقیوم سجادي هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي، ځکه د افغانستان ناامني د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه راز چین او روسیې ته هم ګواښ پیښولی شي. د سیمې هیوادونه هم نن سبا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه سخت په ویره کې دي او دا اندېښنه لري چې د جګړې دا اور به د دوی لمن هم ونیسي. کارپوهان وایي چې د شانګه اروپای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو امنیتي او اقتصادي همکاري دواړه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دغه هیواد لپاره ډېرې مهمې دي، کوم چې افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د خپلولو هڅې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کجکی ولسوالی اوسیدونکو وایي دا ولسوالی اوس هم د سقوط په حال کې ده، او هلته تیر سوی لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هر ډول سامانونو د انتقال پر مخ بنده ده. په ولایتي شورا کې د کجکی د خلکو استازي وایي خلک د لوږې سره مخامخ دي، که چیرې لار ژر خلاصه نسی خلک به له لوږې مړه سي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د ولایتي شورا وکیل او د کجکی ولسوالی اوسیدونکو مجید خونزاده وایي د کجکی په امنیتي حالت کې نه یوازې تغییر نه دی راغلی، بلکې د ورځې نه بلې ته د محاصرې حالت تنګیږي او هلته موجود سرتیري هم هیڅ ډول امکانات نه لري. که څه هم تېره اونۍ د هلمند والي او یو شمېر دولتي چارواکي د وضعیت ته کتلو او هلته د یو لړ تصفیوي عملیاتو د پیل په خاطر سفر کړی وو، خو داسې ښکاري چې نه عملیات شوي دي او نه هم د وسلوالو په بریدونو کې تغییر راغلی دی. مجید خونزاده وایي وسلوال په دوامداره توګه پر امنیتي سرتیرو بریدونه کوي.
چې جنګ شروع شوی دی، دا یوه میاشت کېږي، بیا تر دې اوسه په جنګ پر ټول شاوګوز کې یو ساعت نه دی. جنگ صدر ساعت شروع دی چې په یا په پوستو باندې جنگ دی، یا په خپل اوازو ماموریت باندې جنگ دی، او د دا خواڅخه اوږدو غټ توپونو دلولي چې هغه مرمۍ دي په واقعي په کلي کې مشلي، هغه وطني ښځې و کوچنیانو دا بچګان کې مشلي چې هغه په شهادت رسوي، نو کومه لاسته راوړنه دوی نه درلوده.
ته ولایتي شورا د غړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې مرکزي حکومت لخوا سم پاملرنه ونیسي کجکی سکوت کوي. اوس تشویشونه یوازې د کجکی پر امنیتي پوستو د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو نه دي. د سنګین له سروانکلا څخه هلته تېره سوې لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې داسې په ټپه تړل سوې ده چې هیڅ ډول موټر پرې تګ راتګ نسي کولی. مجید خونزاده وایي د کلیو او لیرو سیمو څخه د جنګونو له امله د ولسوالۍ مرکز ته راغلي کورنۍ په بد وضعیت کې دي، او تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده ورته رسېدلې.
د کجکی ولسوالۍ کې لاګ بندې دي، خوراکي توکي هلته په نشتون باندې حساب دي، که یم هغه په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي چې یوه بوجۍ وړه هلته اوس شپږ زره افغانو ته رسېدلي دي، چې هغه به هم د وخت په تېرېدو سره چې دا لار داسې بندې چې هغه به هم بند باندې اوبه لګېږي، چېرته نفوس ډېر زیات اوسېږي خپله په ولسوالۍ په شاوخوا کې، دلته چې د وطن خلک هلته د جنګ و د ټکان سره تللي ولسوالۍ ته.
کتونکي وایي د مرکزي حکومت چارواکي په کجکی ولسوالۍ کې د روانو حالاتو څخه نه خبریږي، او د هلمند چارواکي ورته د واقعي حالت په ځای د خیر او خیریت راپور ورکوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک هم د تل په شان په کجکی کې د امنیتي حالت ډاډ ورکوي. ځواک وایي ډېر ژر هلته عملیات پیل کېږي، او په کجکی کې موجود تهدیدونه په دومره کچه کې نه دي چې د کجکی اوسیدونکي ذکر کوي.
اوس کوم ساحې چې په ډېره کمه کچه باندې په غوځه کې مشکلات شته، ستونزې شته، هغه همدومره ده، خو خیر هغو د رفع کولو لپاره اوس هم اقدامات روان دي، او په دې باندې فعلا کار روان دی چې هغه ساحې چې په غوځه کې امنیتي وضعیت یو څه مشکل سره مخ دی، د هغو لپاره پلانونه نیول شوي دي.
د کجکی اوسیدونکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که چیرې هلته غځېدلې لار خلاصه نه سي، د ټولنې شورا وکیلان او امنیتي سرتیر به د لوږې او نه امکاناتو څخه د تنګي او برېښنا د پبرکې سیمه هم وسلوالو تر پرېږدي، خو تر اوسه داسې برېښي چې نه مرسته رسېدلې ده او نه هم د لارې د خلاصولو په موخه عملیات ترسره سوي دي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو اوري. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کندوز ولایت ته تللی چې د دې ولایت امنیتي وضعیت وڅېړي. د ښاغلي عبدالله د سفر او په دې اړه چې دی له دې سفره د څه لاسته راوړنو توقع لري، زموږ همکار اجمل آرین له سیمې راسره دی. آرین صاحب سلام. د اجرایی رئیس د دې سفر په اړه که راسره نور جزئیات شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
سلام تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د ملي اووالي حکومت له جوړېدو څخه 9 میاشتې تېرېږي، او دا لومړی ځل ده چې د ملي اووالي حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دې ولایت ته راځي. اصلي هدف یې د راتګ دې ولایت ته دا چې دې ولایت ته امنیت وضعیت له نږدې نه وګورو، څنګه د خلکو ستونزې وړاندیزونه واوري. په دې غونډه کې د کندوز مخهورو او مترفینو ډاکټر عبد الله تورانجیز وکړه چې دې ولایت امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. همدارنګه زیاتره ستونزې دلته غیر مسؤول وسلوال جوړ کړي دي. او ډاکټر عبدالله د خلکو په ځواک کښې دا ورته وویل چې یعنې دوی خلکو ته ژمن دي، خپل په ژمنه ولاړ دي او ډېر زر امنیت تامین کړي. همدارنګه غواړي چې غیر مسؤول وسلوال په نظامي قطعاتو کښې ورته دندې وسپاري څو خلک د دوی له دغه زیاتو ازار نه خلاصون پیدا کړي.
مننه آریان صاحب. اجمل آریان و چې کندوز ته یې د اجرایه رئیس د سفر په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. غلام خان بندر په خوست کې د ګمرکي عوایدو یوه ښه سرچینه ده، خو له وروستیو دیارلسو میاشتو راهیسې چې د پولې ها خوا غاړه په شمالي وزیرستان او میرانشاه کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل سوي، دا لاره د موټرو پر مخ تړل سوې او له دې لارې افغان حکومت عواید نه لري. خوست له دې لارې پرته یو شمیر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې یوه اندازه مالونه خوست ته ځي، خو ویل کېږي چې په فرعي لارو زیاتره راتلونکي مالونه تر ګمرک نه تیریږي او له دې لارې عواید ضایع کېږي. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د خوست له والي حکم خان حبیبي سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې د پاکستان د پوځ له عملیاتو راهیسې چې د غلام خان بندر لاره د موټرو او خلکو پر مخ تړل سوې ده، د خوست پر ګمرکي عوایدو یې څه اغېز کړی دی؟
دا یو ډېره مهمه مسله ده. د غلام خان بندر اگر تر اوسه پورې د افغانستان رسمي ترانزیتي لاره نه ده، اما یو د مهمو تجارتي لارو نه ده سي. په دغه لاره باندې مختلف وارداتي اقلام افغانستان ته راځي، خوست او د افغانستان نورو ښارونو ته ځي. نو حتمي ده سي د ګمرک د لارې نه زموږ د عوایدو عمده جزء او برخه تشکیلوله. متاسفانه سي تېرو څو میاشتو راهیسې دغه لاره تړل سوې ده او زموږ په عوایدو باندې هم تاثیر کړی ده. زموږ اراده تصمیم دا ده سي هر څومره زر وکولی سو سي د غلام خان لاره بیرته د دواړو دولتونو په تفاهم باندې دا لاره پرانیزل سي، تر څو له یو طرفه زموږ وارداتي اجناسو ایتو د تجارت راکړه ورکړه په صحیح شکل صورت ونیسي، بل طرف نه زموږ عواید په دغه برخه کې زیات سي. تر څنګ یې موږ په راتلونکي کې تصمیم لرو او هیله مو دا ده د مرکزي دولت د رهبرۍ نه جلالتما ولسمشر نه سید غلام خان لاره د افغانستان یو د مهمو اساسي او ترانزیتي لارو نه سي او په دغه برخه کې رسمي بندر دلته تجارتي بندر پرانستل سي، تر څو د افغانستان د مهمو لارو نه آینده کې دغه هم ولرو، دغه نه به هم د خوست ولسونه برخمن سي او هم به له دغې لارې نه د افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په عوایدو کې زیادت رامنځته سي.
ښاغلی حکم خان حبیبي، په اوسني وخت کې خوست اکثره مالونه په فرعي لارو او سړکونو باندې راځي، داسې ویل کېږي چې دې کار د عوایدو فرار او ضایع کېدو ته زمینه برابره کړې ده، ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تر ډېره حده زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی ده سي. البته اوس د ببرک تڼۍ د لارې یا د علي شوي د لارې نه چې کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي، دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحده یې کوشش کړی ده چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي. اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري. دغې ستونزې د مخنیوي په خاطر نن موږ هم د خوست د ګمرک نه لیدو کتل لرل او په دغه برخه کې مو اړوند ادارو ته لازم هدایت درلودل تر څو د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي او په اړونده لارو کې خپل مامورین او چک پوینټونه بیرته ځای په ځای کړي، تر څو دغه موضوع که کوم ځای کې ستونزه وجود ولري د هغې ستونزې مخنیوی سوی وي.
ولي صاحب، خپله د ګمرک په اداراتو کې هم خلک پر شفافیت شوکي دي، دې لپاره چې ګمرک په رښتیا یوه شفافه او حساب ورکوونکې اداره جوړه شي، دې کار لپاره څه پروګرام لرئ؟
ګمرک د عوایدو په زیادت کې یو د مهمو اداراتو نه ده. شفافیت او حسابدهي دو هغه مهم اصلونه دي چې تر نورو ټولو ادارو زیات باید په ګمرک کې مراعت سوي وي. په دغه بنا باندې هم اړونده خلاوې هغوی ته په ګوته شوې او اړونده لازم هدایات د ګمرک رهبري او مسؤولینو ته ورکولی شو چې د عوایدو په زیادت کې مشخصتر هوړاندې کړي او د اړوند ستونزو په له منځه وړلو کې جدي اقدام وکړي او د خپل ملي احساس له وجې نه د عوایدو په راټولولو کې اړین قدمونه کېږي تر څو د تیر روبې په مناسبت او یا هم د تیر کال د شپږو میاشتو په مناسبت څه کالې زموږ عواید زیات شي او یا هم په راتلونکي کې باید زیات عواید ولرو. د ګمرک په برخه کې په ټول افغانستان کې وخت نا وخت د ستونزو خبره یادیږي او یا هم ولسونه په دې کې شک او تردید کړي چې شاید په ګمرک کې ستونزې وجود ولري. زه باور لرم چې تر ډېره حده به دا ستونزه حل وي او نه به وي اما کوي. زموږ اراده په دغه برخه کې جدي ده او عایداتي ادارې به ملت ته په خپل وخت سره حساب ورکوي او د دوی ادارې مکلفې دي چې د حساب ورکونې مشخص میکانیزم ولري او دغه مشخص میکانیزم موږ خپل سل ورځني پلان کې هم جای پر ځای کړی دی چې ټولې ادارې به په هره روبه کې خپل ملت ته او خپلو اوسیدونکو ښاریانو ته حساب ورکوي.
خوست وری ښاغلی حکم خان حبیبي که د وروستۍ پوښتنې پینوالو تاسو وپوښتم، سوداګر او دوکانداران هم د تجارت په کار کې د ځینو سهولتونو او اسانتیاو غوښتنه کوي، په دې اړه به ستاسو پلانونه څه وي؟
اساسي مسله دا ده چې واقعا اگر که د سوداګرۍ برخه په افغانستان کې په تېرو دیارلسو کلونو کې تر ډېره حده مخکې تللې ده، اول د صنعت برخه په مقابل کې کمزورې وه. موږ چې څه اراده لرو په خوست کې هغه دا ده چې د سوداګرۍ تر څنګ اصلا د برق او برېښنا په رارسېدلو سره هر څومره ازیر وکولی شو چې صنعتي پارک پرانیزو او دلته هغه خوستوال ملي سوداګر چې هغه په بیرونو په داخل کې په نورو ولایتو کې سرمایه ګذاري لري هغوی دې ته وهڅو چې په خپله په خوست کې سرمایه ګذاري وکوي او د سرمایه ګذاري په برخه کې په خوست کې د صنعت برخه وده وکوي، خپل داخلي تولیدات ولرو او بالاخره په نهایت کې د صادراتو د تعویض لپاره خپل داخلي تولیداتو ته وده او رشد ورکړو. دې نه علاوه موږ خپلو ملي تجارانو ته په اړوندو برخو کې د سهولتونه رامنځته کړو، دوی دې ته تشویق کړو، دوی ته آماده سي چې پوره جرأت او د پوره امنیت په صورت کې دوی ته ډاډ ورکړو چې دوی خپل تجارتي مسایل راکړه ورکړه په یو آرام او ډاډمنه فضا کې ترسره کړي.
دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د سبزی مندوی نه یوازې د کامې بلکې د نورو نږدې ولسوالیو بزګرانو ستونزې هم اوارې کړې دي او د حاصلاتو لپاره یې ښه بازار پیدا سوی. زموږ خبریال شاه محمود شینواری کامې ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه یې راپور جوړ کړی دی.
کاما د ننګرهار یو کرهنیزه ولسوالۍ ده چې ځمکې د کونړ په سیند خړوبېږي او د هر رنګ فصل کې دوته آماده او تیاره ده. د دې ولسوالۍ د بزګرانو په خبره د کامې ځمکې بې فصله نه وي. مهم کرهنیز پیداوار غنم، وریجې، ګنی، جوار او په سبزیجاتو کې بېنډۍ، فاصله، الوګان، کچالان، پیاز، بادرنګ، رومي او تور بانجان دي. خو به دغه بزګرانو د خپلو ځمکو سبزیجات د جلال آباد خان سبزیو منډۍ ته وړل، خو د دوی په خبره په داسې نرخ به ترې اخیستل کېده چې یوازې تر ولسوالۍ پورې د خپل تګ راتګ پیسې یې کولې. د کامې ولسوالۍ یو شمېر پانګوال په شریکه د دې ستونزې د حل په لټه کې شول او شاوخوا دوه کاله وړاندې د کامې مرکزي روغتون ته نږدې د دوسرکې په سیمه کې د سبزیو منډۍ جوړه کړه چې د وخت په تېرېدو سره اوس دا منډۍ د افغانستان په کچه بلل کېږي. د دې منډوي یو تن مسؤل قاري الهام الدین وویل چې اوس نه یوازې د کامې ولسوالۍ بلکې د نورو ولسوالیو حاصلات هم دې منډوي ته راځي او له دې ځای څخه د هېواد نورو 15 ولایتونو ته انتقالېږي.
د کامې د ولسوالۍ ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې دی دا د بیسودو او د خیوې او د گوشتې دلته دا سبزي دلته تقریبا مونږه 15 ولایتونو ته صادرات لرو د سبزیجاتو چې دا مختلف تجاران راځي 15 ولایتونو او دې ځنه سبزي وړي او تازه سبزي هم دغه ځای نه وي.
د دې منډوي یو بل شریکوال ننګیالی وای دلته نه یوازې د بزګرانو ستونزې هوارې شوي بلکې د کامې ولسوالۍ په سلګونو ځوانان هم ورسره په کاروبار مصروفه شوي دي.
دغلته 500 ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دویم دغه دیقانانو به چې کله مال ټولولو جلال آباد ته به وړلو هغه سلیما خوا ته هلته به چې خرڅولو په 10 روپۍ په 20 روپۍ به دا یو من سبزي دینه اخیسته. داسې وخت به راغی چې 9 بجې به شو، عمال به بې پاتې شو، عمالته به یې پرېښودو، بېرته به ترې روانو. هغې خوار به 20 روپۍ کې راوکړې ولس به دغه فاصلې یا بنګلۍ وکولې. اوس دغلته دومره شوي دي چې یو پاکټ بنګلۍ راوړي دا خراب ریټ پروس کالي روژه کې 20 روپۍ چلېدلی و، سږکال 130 روپۍ دی.
د کامې ولسوالۍ بزګران هم خوښ دي چې د دوی حاصلاتو لپاره مارکیټ پیدا شوی. نجیب الله وایي یو وخت به د دوی حاصلات د مارکیټ د نشتون له وجې کونړ سیند ته پرېوتل، خو اوس دهقانان له پیسو سره خبرې کوي.
مخکې دغه سیالات وروره دغه جنه بم بینډۍ ویوړي جلال آباد من رانه په شل اخیستې بوره، یعنی په 200 یا په 250 بیرته بیا قسم ده د خور پړکونه به بیرته عمل ته اساره په پیسې م نه ورکولې ولا کې پیسې م ورکولې ورکولې نه ورکولې بالکل اوس دغه منډي سره نه ده هر دکان د سیده قسم دسمه کې ناس اسمان ته جکسره بیرته تورته ودرې خبرې م سره نه بالکل د سیده څورو بالکل م دوبۍ ته جوړه سوی دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ دا قسم د چې م د ټول افغانستان پیسې درته کامې ته راغلي
د زراعت د برخی پوهانو په خبره کچيري د زمکه پیداوار لپاره شنی خونی جوړي او فعال وساتل شي او په هغه سیمو کې چې حاصلات زیات ولري مارکیټونه ورته جوړ شي نو لویوي خو به بزګران له اقتصادي سونو څخه خلاص شي او بل خو به دغه حاصلات تازه په تازه نورو ولایتونو ته انتقال شي نو هغه ولایتونه به هم د سبزیو په برخه کې غني شي
زموږ ژغ لا ازادي راډیو اوري د خبرونې دوه نیمایي ته رسیدلی یو د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورو خو تر دې مخکې له جاناقه الکوزي څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن په قندوز ولایت کې د امنیتي وظیفه اړه اندېښنه څرګنده کړه د ویل چې په د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښنې وړ ده د کابل امنیت قمندان وایي چې د شاه شهید په نننۍ ځان وژونکې حمله کې یو بهرنی او یو ملکي افغان ټپي شوي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز مسله راپورته شوه او د جولای دوم ټاکل شوې نیټې لپاره یې د یو معاملې رامنځته کېدل وځنډول په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای دوم تروریستي حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي وو د لسمې کلیزې یادونه کېږي سعودي چارواکي وایي د کویت په یو مسجد کې د جون د 26 ځان وژونکي حملې په تړاو درې سعودي وروڼه نیولې دي د کینیا په شمال کې د سومالیا پولې ته نږدې یو ښارګوټي کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په حمله کې نن لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او تمه ده چې د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس نن په بروکسل کې د ایرو ساحې د عاجلې مرشیزې غونډې لپاره د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي
دا سلام پوره نکول سره د هیواد مهمه اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د کورونی شرکتونو څخه د مالی اخستلو نوې طرحه جوړه کړې ده د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي ازادي رادیو ته وایي چې دغه طرحه د ترانسپورت وزارت او هوایی چلن ادارې په مرسته جوړه کړې ده ښاغلی عبدالرحیمزي زیاته کړه چې اوس هم یو شمېر شرکتونه شته چې تر اوسه یې مالیه حکومت ته نه ده ورکړې خو نوموړي د کوم شرکت نوم یاد نه کړ عبدالرحیمزي د ټول شرکتونو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره خپل مالیه حکومت ته ورکړي کنه نو قانوني چلن به ورسره وشي د فراه ولایت د کرنې مسؤلینو وایي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره به ډېر ژر په دوو پروژو کار پیل کړي د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې پلان لري چې د دې ولایت د پشتیرود او پرچین ولسوالیو کې د زعفرانو او د شاتو مچیو د ترویج پروژې پلي کړي د ښاغلي متین په خبره د شاتو د مچیو پروژه په پرچین ولسوالیو کې په داسې حال کې پلي کېږي چې تر دې دمه په دې ولسوالیو کې د بزګرو د اقتصادي ودې په خاطر کومه خاص پروژه نه ده پلي شوې د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې ټاکل شوی ډیر ژر د زعفرانو 160 متریک ټنه پیاز د ټولو ولایتونو پر بزګرو وویشي د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو کښت د هغې د ساتلو او له دې نه د حاصل اخیستلو په برخه کې 400 بزګرو ته زده کړې ورکول شوي دي ښاغلي راشد زیاته کړه چې تیر کال هم د هیواد په 30 ولایتونو کې د زعفران پیاز ویشل شوي وه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفران سږ کال هم د درېیم ځل لپاره د نړۍ د ښه خوند لرونکو زعفرانو لومړی مقام خپل کړ
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده دوی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بې وزله دی او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابرې کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو په لار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستي دي. تاسو د ماشومانو د اختر کالی در نه واخیستل؟
دغه می واخلې او څه چپړې می وهل او هغه می کو او مو خبرې نه کو خبرې وکړه بیا نور په موږ باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو زوري یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وهي ټکوي؟ نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري، یوازې موږ نه یو، موږ چې و هغه خپروانه کې یو دوه نفر درې نفر لس نفر خو نه د ټول کریاته مشکل هغه کوي، داسې هزار هزار ازیت کوي، موټرسکلونه ته نه پرېږدي او هغه څوک چې چېرته ځې وایي چېرته مه ځه، هغه د ټراک تذکرې در سره نه وي، یا به وایي څه چپړ څه لغته مو درته وکړي.
یعنی تاسو وحی زوروی مو؟
او داسې شپې راځي مثلا مازیګر راځي وایي د پسمای ډوډۍ تیار بکی لکه ملا غندې داسې نوبت به ورکی.
ښه، د پیشنمی ډوډۍ له تاسو نه غواړي او د ماښام یا روژه ماته هم غواړي. ښه، که امر پوره نه کوي نو تاسو سره څه چلند کوي؟ تر اوسه خلکو ته څه ویلي؟
بیا موږ ته وحی وایي ولې نه کوئ، طالبانو ته خو ورکولو موږ ته ولې نه ورکوئ؟
یعنی تاسو طالبان ته هم ډوډۍ ورکوله او هغوی سره همکاري کوله؟
یا هغه مخکې طالبان وو، هغه طالبان خو یو ورځې موږ کورو کې راغلي وایي لږ ډوډۍ راوړئ جومات ته، جومات ته هغه کړی وو، نو دې هر شپه د دې نوبت داسې ډوډۍ راوړئ ما ته داسې. بل خبره داسې دا د موټرسکلونه خبره ده، خو موټرسکلونه پرېږدي ولکه
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي، یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي او نوي وړي.
و دې هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټوله جمعوي، یو پنځه لس او شل موټر سایکلونه ټوله وي او دې پور باندې هغه کوي وایي دې د مخالفینو هغه ده تسکلونه د دې په موږ دې ته ور هغه کوي دې هغه کوي ور هغه اچوي پکې او هغه بل نو نوې سي دا سره وړي هغه په چار دیواله او بل بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوي؟ دولتي وظیفه لري که د څه کوم آزاد شغل لري یا کار کوي؟
موږ داس د کانی کو درس وایو.
ولی مخبله د غستون زول سوالي او د امنی قماندانۍ ته نه درسولې کرا سوالي مو هغه څه ویلی تاسو ته؟
یا ولکم ویل سیو وای ولکم ولکه په موږ باندې ملنډې وهي خو موږ خبرې هغه نه کوي. یو پولیس د موږ کلي کې د هغه ما خپل شخصي نظر ورته وښایل وایي نه کېږي اشنا داسې ده تا خبره نه منل کېږي.
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
نه کوي هغه نه کوي، د موږ کورو کې د اردو ملي ورسره و داسې.
یعنې دا ځواکونه تاسو سره همکاري نشي کولی؟ نو څه غواړئ تاسو؟
د امنیتي ودانونو سره وغږېږئ، داسې خبره شته، داسې مشکلات شته، د موټرسکل مشکل باید حل شي، ځکه چې په موږ شپه ورځ په بایسکل باندې ګرځي، داسې په بایسکل باندې شک وکړي، په بایسکل باندې مګازي کوي.
موږ دغه ستونزه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه. اکبرزاده صاحب موږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي او حتی دا وایي چې خپلو اولادونو ته یې د اختر کالي په ډېرې خوارۍ سره اخیستي وه او په لار کې محلي پولیسو له ده نه دغه جامې، البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وه دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو او د محلي پولیسو لخوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده. زه خو د ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي، اما د تخطی د مخنیوي لپاره ولسوالي قمانداني د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو. زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړله، ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي. هر څوک چې مرتکب د دې بد عمل شوی وي د هغه په حق لباندې به انشاءالله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي. کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي. زه په ټولو د اندړو په شریفو خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو غږ نه اوري، د ولایت دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاصه ده. راسي مراجعه وکړي ولایت، او که موږ مو غږ وانه اوریده دا تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړي. اما د دې ورونه خواهش کوم چې زر تر زره مو ولسوال صاحب ته هدایت ورکړي ده، او قمندان د امنیت د ولسوالۍ ته قمندان د امنیت هم نوې تللی ده او ډېر فعال سړی ده. زه ورنه خواهش کوم چې هلته مراجعه وکړي. کله چې دګي ونکړه ما هغې ته هدایت کړی ده، بیا به انشاء الله په دې حق باندې زه خپله شخصا اقدام کوم، او د دې ورور دغه درد او غم ته چې ورته رسېدلی ده او دغه ازار چې ورته رسېدلی ده په دې حق باندې انشاء الله حق باندې ورته رسېدلی کوم.
اکبرزاده صاحب دغه ورور یوه بله مسله مې یادوي، وایي چې مالی پولیس په اندړ ولسوالۍ کې له خلکو نه روژه ماتی غواړي او پیشنامه هم غواړي، په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هره شپه خپله ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي. دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، خو د ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هغې ته امتیاز ورکو، هغې حق نه لري چې د خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعض خلک په خپل خوښه او رضا باندې د دوی سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چانه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو جالي شی د په زور باندې د راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو. بیا هم په هر عنوان باندې چې شکایت لري او ګیله لري زه ورنه خواهش کوم چې قمندانۍ د امنیې او مقام د ولسوالۍ د اندړو ته مراجعه وکړي، هغې به انشاءالله رسیدګي وکړي. او ما هغې سره تماس نیولی ده او زه د ورور اطمینان ورکوم چې اول خو د دې عاجل مراجعه وکړي او د ده دې شکایت په حق باندې که هر چا دا عمل کړی و دې ته د ازار او عزت ورکړي او دینې د بچیانو د اختر کالي اخیستي وي دې ته موږ رسیدګي کوو. او بل هر نوع مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې دې د ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمانداني د امنیې ته مراجعه وکړي. هلته که غږ وانه ورېده اوس بیا هم تکراروم زما دی ولایت دروازه د شپې ورځې دی په مخ باندې خلاصه ده.
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او نیکمرغۍ په هیله د دې ستاسو د دې اونۍ د پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولی دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې ته راوړو. دغه دوستانو تر ډیره د دوی سیمو ته د ورغلو لارو د بندېدو خبره کوي چې په بیلابیلو دلایلو مخصوصا د ناامنیو له کبله لارې تړلې دي او خلک د خپلو اړتیاوو پوره کولو جوګه نه دي. نور شکایتونه هم شته چې په خپله د دوی څخه به یې واورو. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. نور منځنډوم خبرونه د یو اوریدونکي په ژغ پیلوم چې وایي په خپله سیمه کې د اوسېدو لپاره د په وینا باج ورکوي.
الو السلام علیکم مور ورځ کوچی هم د غزنی د ولایت د زنه خان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. وروره په لی از د خدای درته یوه ولسوالۍ د زنه خان د وروس په وختو کې د انقلاب په وختو کې دا زموږ مینه وه دلته نه چا باج را اخیستی ده نه یو شی اخیستی ده. دا اوس د اشرف غني او د کندي حکومت د دفتر په وسطه ده. دا زموږ یوه وروره کوچیان خلک چې فرق ساتي وروره یو لک شپېته زره روپۍ یا بله ورځ ماسه دې واخیستی باج. دا وروره حکومت ته دا څه ژونده موږ کاشران یو وروره حکومت چې راشي موږ د ملکې چلی دا وایي په دې او خدای دې ورپوري او چارواکو ته ورسیږي دا زموږ غوړ دی وکي نورم وخت نه نسم وسلام.
هلو السلام علیکم، دا عبدالرحمن د فراری ولایت بل ابولت ولسوالۍ ګراني د کلي څخه غږیږم. کوم مجران چې په فراته راغلي او د بند په هکله خبرې کړي دي، دا دیارلس کاله ډېر کسانان ډېر وزیران لاړه او راله، موږ ته کوم کار ونه کړ او کوم پرمختګ د بند سر برابر ونه شو. هر هیو چې به راغی دغه خبرې به یې وکړې، بیا به د خارجي کشورو زموږ د همسایګانو کشورو لکه د ایران لکه د بل بل دولت څخه د خپل د ځان دپاره شخصي ونډه واخیستل او خپل کار به په جوړ کړي، بند به ګرته پاتې شو. دا هغه نه امید یي زه خنن مرزا خبره کوم چې کوم وزیران راغلي دا به موږ ته ګټه ونه کړي، دوی ته به شخصي منافع په ورسېږي. نو دا اشرف غنی او دا ډاکټر عبدالله د دواړو څخه دا هیله کوو چې پوره کوشش وکړي، نور د خارجیانو خوشحالۍ ته ونه ګوري، د خپل ملت و غم او درد ته وګوري، دا کار پرمختګ ته ودري او دا کار پرمختګ وکړي او دا کار د پراخ خلک وساکي سره مخامخ کړي او د پراخ خلک به انشاءالله ټول افغانستان ته غله او دانه او شی برابر کړي انشاءالله که دا بند برابر شي. خو نو د مشران دې ښه په دقت سره فکر وکړي. وسلام په احترام.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. سید کریم خبرې کوم د کابل نه. دا څنګه پارلمان دی؟ اول خو په غونډو پښتنو غږ کوم چې بیا دې زړو وکیلانو ته رایه ورنه کړي. ولې؟ په خاطر د دې چې زموږ یو وکیل پېژنو نه، ای رایه مو له ورکړي سر یې پېژنو نه، زموږ د غریبو چا پوښتنه کړې ده؟ دلته تاسو راشئ کابل کې څلیح زره خلق خلقیا کی وکیل پختنه کړی، ماشومان بے تعلیم بے سرنویش خدا او پکلانه و اور سیو پختن لسو کرای په پارلمان کې نور کی وزارت دفاع ته تا خو دې دا حالات دې زمونږه.
اور السلام علیکم، زه حمید الله د روزګان ولایت چوریا د ولسوالۍ څخه تاسو په سماعت کې. دا در کندارو د ترنیکوټ لار د خراب د مزمس کواله په غو سات لار در وجه مبارک د مرتضی مصر خراب دی بالا لار د صرف ونی سند او غفتم لار چې دا لار په خای کې. وسلام.
زلو سلام علیکم، زه د کندهار د دند ولسوالۍ څخه عبد السلام. تاسو ته زحمت کوم، موږ دا د برک سره دی
خبره کوم. زه د تری د قومندان یاسه دا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېر نامنی د ار اسکر قومندان دی. جلدی زار شروع دی، خلک وی خلک ټکی خلکو ته وایي ژیرې چې غټي، هغه خودي قومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټي دا غره ګرځي چې ژیرې خریلی هغه زردی. دا څنګه آل دی؟ دا څه دا څنګه ځان ته حکومت، دا څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي؟ دا څنګه دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم حکومتداری ده؟ زه د تیری د قومندان یم، نه دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته د توجه وکړي. ار اسکر یې قومندان، خلک وي خلک ټکی خلک زیری په بازار کې، په خلکو ټکان کوي، په دوکانو ټکان کوي، چاته سړی وژاړي، ازاره راغلي دي، ازاره دلته دي، خلک وي خلک ټکی د خلکو ستانو درخت پرې کوي، په خلکو جل بازار کې وبو په زور په خیر دی. خدای دې دا څنګه حکومت دې دا حال دی چې ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه کوي. سلام علیکم، د خدای په امان. د ازادي رادیو ته ډیر مننه چې زموږ پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
سلام علیکم، زه مودې عبداللطیف کابل له شاجو ته خبرې کوم. شاجو کې د امنیت کې د شتېره د دون او اروپیان طالبان کې څه دي مکتبو کې هڅه چې د
دوا خرسی دوا یعنی گودام پدا کی دی و خلق توی دوا یعنی نسخ لاسی سی دی. او چاره دې سره کوم وخت دوايي دی وای موجود دی؟ دا موجود دی په وخت کې دی دوی د انې تشخاري او خلکو تورتي نایته چې ډیر ورته نو سلور دانې ورته هغه د خلکو پورتک باندې نه لري. نو موږ د کندهار د سیټ یانې څخه
دا یلو امید لرو چې پر دغه اسپیټال باندې یو نگرانی وکړي، د دغه کلینیک نگرانی وکړي، د ډاکټرانو ته یو لارښوونه وکړي. مازی خلکو باندې پسخند وي، خلک خواران مجبور دي، د مجبورۍ څخه خلته ورشي. دا د جاپان په مرسته جوړ کلینیک دی، دغه خواران او غریبانو دپاره جوړ شوی دی. لیکن اوس اگر د دوایانې دغه د کلینیک مسؤولین، دا ډاکټرانو دغه بلاوې سره خرڅوي، که پرسه حساب په دا کلینیک کې روان دي، پرسو باس خاص نشته د سیاتانې څخه. نو دغه یلو امید دی چې پر دغه کلینیک باندې یو خپله بدسي وکړي، دغه خواران او مظلومانو خلکو غم وخوري. وسلام.
مزدا پیغام کی داولت وای کی مسیات دا کیلو دا دار و وړو شان څه درو پنځه ټول شان مر رايلا چې نو مبارک کوله چې خپل ځایو پر تر دې نو وس مزه څنګه بلان لر مز تر مز باندې دا حکومت صدر په نامه دی، کمانډان دی، سربان په کلب عیناس دی. دې پر مز باندې غاټ جلم کړی او کوي نو نک مز دا نظر یې نتوان نو ما ځسم نه بازار ته نه پیژنې فلای شي. دا کولای شي موږ د خبرې غټ مقام ته ورسېږي او دا موږ شان چې سبا مازګر ته کولای شي موږ شان ټول راځي موږ په چاله نو موږ د کاریزونو شان وڅوله اوس موږ کولای نیم کاریز راځي چې په فاس برابر برمی و دغه چاله د څنګه موږ خپل د چلو چې موږ بار کم خو کم خاطر مخه ونیږي.
زموږ غلا ازادي رادیو او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د څو شیبو لپاره قطع کوو. په کابل کې وسلوال برید اوس هم دوام لري. د راپور له مخې وسلوال یو امنیتي مرکز ته ننوتلي او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. زموږ همکار اسدالله لودین له سیمې په دې اړه جزئیات راکوي. لودین صاحب، د حملې په اړه نوي معلومات را سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
بله، کور آباد کوم نوی معلومات چې موږ ترلاسه کړل دا مهال د اتمی امنیتي حوزې اړوند چیرته چې وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین یوې ودانۍ ته ننوتلي، هلته اوس د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، فقط هلته د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی او وروسته د څو دقیقو لپاره د ډز غږونه اورېدل شوي. اوس دغه ډزې چوپې شوي دي، خو کوم تصویرونه چې په رسنیو کې یا په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي هلته تصویر دا ښیي چې ډزې ډېرې پراخه وي او لوګي ډیر پورته کیږي له سیمې څخه. اوس موږ د کابل د امنیت قومندانې له چارواکو دغه راز د ملي امنیت له مسؤلینو سره خبرې وکړلې. دوی ټولو په دې اړه معلومات ورنکړل، خو داسې ویل کیږي چې وسلوال طالبان یوې امنیتي ودانۍ ته ننوتلي او له هغې ځایه دننه په خلکو ډزې کوي او شاوخوا هم د پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو باندې ډزې روانې دي. تر اوسه ډېر جزئیات نشته، زموږ خبریال سیمې ته روان شوی دی، هڅه به وکړو چې په راتلونکو خپرونو کې نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. خو باید وایم چې دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې یو ساعت مخکې د کابل د شاه شهید سیمه، یعنی په همدغې امنیتي حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې یوه انتحاري حمله وشوه چې هغې انتحاري حملې یو بهرنی کس ټپي کړ او یو عام وګړی هم پکې ټپي شو. د دې حمله مسولیت باید وایم چې طالبانو هم واخیسته. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یوې ډلې چې مشري ګلبدین حکمتیار کوي، هغه هم د شاه شهید د سیمې د انتحاري حملې مسولیت اخیستی. دا چې دغه کومه جګړه چې روانه ده، وسلوال مخالفین ودانۍ ته ننوتلي، دا چې دا حمله د چا لخوا شوې دا به وروسته معلومه شي.
ډیره مننه لودین صاحب چې د معلوماتو څخه مو د دې حمله په اړه نور جزئیات ورسته هم در سره شریکو. اوس ځو ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ادامه ورکوو.
پرونه پر اعلان کړو مې افسر کې څومره ډېر خلک په دې مشکلانو زموږ در بدر سره کورونو کونډې ځوان پاس مدد کوي. درم چې د طالبان سرګورو کې نور دوران کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه تاریخ نو ورته خبره کوم. ما پیغام دادې ورور چې مر نه د برق لګوي سو نه موټر ګاډ پر وسایل باندې سلای څه بته نه څه لګوي. نو زما دا خواهش دی چې د هغه مشرانو څه چې دا باندې پر دغه باندې سکان وکړي، دا چې کورنۍ خلک دي ازي وراجي هغه پیغام دی. السلام علیکم.
ورور جان، ولسی خلک دي د روزګان لات څخه نه وړه نه وړي هیڅ شی پر دنیا نه راشيږي. مؤمنان درته وږي تږي ناست دي. نو دا د حکومت څخه موږ دغه ډېره پیشنهاد یا هیله کوو چې دغه وړه او شان موږ ته راپرېږدي او موږ ډېر بېچاره خلک یې روهجان په وطن کښې مو ډېر دغه کونډې او اطمان دغسې بې دغه ناست دي. نو هیله کوم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم عبدالولی المند د ناوی ولسوالۍ نر په تماس کې مرور دغه مشکل ده دغه اربکیان نه مونږ دلته ډېر په عذاب ته هغوته نشي تللی دی دا چمونه کوي دغه مونږ خلک تر د مشرانو پورې ورورسوي ورور مونږ نه دلته دی نه هغه کوي څه شی نشي کوی نه هغه خلک ګیري ظلمونه ورسره کوي دغه مونږ خلک تر د مشرانو پورې ورورسوي وسلام
السلام علیکم زه بابا جانخیل لوګر ولایت دی محمد اغیل ولسوالۍ زغات تاسو زحمت در کوم پازره دیګ بکندو کدی موږ څلوي خورا کوچان ازرګانو دی رستم ملیشو باشر کړی دی اشرف غنی او نعیم کوچای په دې خبر ده د وڅخیل کیږي چې دا وي غمو کی کنغات ناورین به مان سره سی وسلام
موږ کوشان په اجیګه کندو کې معاشره دي د سکورا د ازادي راډیو پیغام سپتون کې ماشین ته زموږ دا احوال دا چې ازرګانو د موږ کوشان اجیګه په کندو کې معاشره دي باید دولت زر تزر غا موخري وسلام
موږ د ازادي راډیو ته دا چې غام دي چې موږ سره ډیر غټ ځلم کیږي موږ مخکره روز موږ ارته د بازار تذکر بند کړی دي خورګونی دا وړو خورګونی پارسل باندې دغه یې سر کادار وای پر بیرز در در کادار وای دا سربند پوسټا وارا څو سردا په نامه درشتات خوري او طالبان سره لاس طالبان ته میمات شو چې پر موږ یمای ملکان موږ نه اعلان موږ کس کروندا ټول راوت نو دا موږ کس کرنجه شتيږي او دی راوت کوم دا پیغام دی ازادي او فالا چې کولس ته دا ځانګړي فجر کوم دلس ته نس جوړوي او انسان درکم جوړي
موږ ترمز باندې د ولایت تفاصیل لري باندې موږ ډیر په آزاد یو موږ ولسی خلک جنگ او حکومت او طالبانو دی پر موږ د لاري باندې د سیراتاس او ولسوالۍ نه موږ د روزګان ولایت نه زه خبره کوم سلام علیکم
د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه انور صدیقی پیغام سبتم په د مخابرات وزارت نه موږ غوښتنه ده چې او تقریبا شپږو ورځې کېږي د پکتیا ولایت مربوطه په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا د ولسوالۍ احمد خیل او زده ولسوالۍ لج منګال ولسوالۍ څنګهنۍ ولسوالۍ ډنډ پټو ولسوالۍ دیارې په شبکې انتن کته شوې ده او خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي او کچېری د موږ غاوري وزارت وزارت مخابرات کې د پیښې د دې ستونزې جدي غم وخوري
السلام علیکم زه اجمن د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه دا پیغام پریدم زما پیغام دی محترم والی صاحب د کونړ ولایت والی صاحب همدارنګ د معدنونو محترم وزیر صاحب ته ورسیږي د خاص کونړ په ولسوالۍ کې یو څو نفر چې د مهدی پولیسو یعنې د اربکیانو سره لاس یو کړی دی او د خاص کونړ په ولسوالۍ کې کوم د قیمتي ډبرو معدنونو چې دی هغه غلا کوي او په قاچاقي توګه د مهدی پولیسو په ګاډو کې جلال آباد ته انتقالوي او هلته بیا کیلو په شپاره زره افغانۍ باندې خرڅوي نو زما د محترم والي صاحب او د معدنونو د وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې د خاص کونړ د معدنونو ته جدي توجه وکړي تر څو د دې غلا او د قاچاق مخه ونیول شي وسلام
السلام علیکم حیدر شاہ ما دا کندهار نه کلام شکلی چې دا شاو د کوټ پور سواری ته د مټران نه پریږی لاره باندې کړی د حکومت سم دا پټی د مټران ای لکه دا سم شکلی ګر خلک د روزه راځي ته لوږه او سینې سره مخ کی مټران او وفات نه پریږی
بله السلام علیکم زه عمران پټان ارمنی مندې کونړ ولایت سیدون کې زما د ټول افغانانو د داخله او توقع ده چې د مبارک میاشت کې یعنی رمضان کې د جګړو څخه لاس واخلي او د خدای لپاره د دواړو خواو یعنی د دولتي او د همدغه رنګ د وسلوالي طالبان څخه هم دا هیله کوم چې د روزې د میاشت په خاطر باندې د جنگ جګړو څخه لاس واخلي تر څو مسلمانان وکولای شي چې په آرام او فضا کې د خدای عبادت وکړي
السلام پښتون السلام علیکم انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت اریوب زده ولسوالۍ نه تاسو کلیپم په کار خیم پیغام دا ده چې د پکتیا اکثر ځنګلونه خصوصا نو په اریوب زده کې ډېر طبيعي ځنګلونه لرو چې منطقې ته طبيعي خپلور بخلې دي دا په رحمانه توګه کته کیږي یا پرې کیږي. او د دولت ته مو غوښتنه دا دی خصوصا د زراعت وزارت نه چې د دې لپاره محافظین ویل کی او د لپاره معاش شي چې تر څو محافظین وګرځي د ځنګلونه د پرې کولو او د کته کولو. السلام
محترم وروره، ستاسو پیغام مو دا خپور کړ. هیله ده چې مسؤول مقامات اوریدلی وي او د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسي، ځکه دا زموږ د هیواد یوه لویه سرمایه ده. او دغسې د نورو دوستانو د ستونزو د هواري په هیله دا خپرونه پای ته رسوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.